یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم، د ازادۍ رادیو د غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست درنو اوریدونکو. زه احمد تکل په دې نیم ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، اورئ چې د افغان ولسمشر د اوربان له اعلان وروسته نن ولسی جرګې او د سولې عالی شورا پر طالبانو غږ وکړ چې هغوی هم اوربند وکړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې افغان ځواکونو د اختر د امنیت لپاره څه تدابیر نیولی دي. نور موضوعات هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي او وړاندې کوي.
دا کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د څلورو مسافروړونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړې او له ځان سره یې بیولې دي. له انقرې څخه رپورټونه وایي چې نن سهار دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر یوې امنیتي پوستې ډزې شوې دي، او د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. پامخړې بشپړو خبرونو ته. د کندوز امنیتی چارواکی وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافروړونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړې دي او له ځان سره یې بیولې. د کندوز د امنیې قمندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزون ازادۍ رډیو ته وویل چې دا مسافروړونکي بسونه چې له تخار څخه د کابل په لور حرکت کړی و، د خان آباد په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا درول شوي، سپرلۍ ښکته شوي او برمته شوي دي. دا نوموړي په وینا امنیتي ځواکونه د دې مسافرو د خلاصونو لپاره سیمې ته رسېدلي او له وسلوالو طالبانو سره یې نښتې دوام لري. د برمته شوو مسافرو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو په ځینو رپورټونو کې ویل شوي چې شمیر یې تر سل تنو واوړي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې غړو او د سولې د عالي شورا له خوا له طالبانو غوښتل شوي چې د افغان حکومت له لوري مشروط اوربند ومني او دوی هم له خپل اړخه اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان نن ازادۍ رډیو سره په خبرو کې د ولسمشر محمد اشرف غني لوري د مشروط اوربند هرکلی وکړ. نوموړي پر طالبانو هم غږ وکړ چې دغه اوربند ته غاړه کېږدي او وی غځوي. د افغانستان ولسمشر تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتې اوربند اعلان کړ چې سر له نن ورځې پیلېږي. د سولې عالي شورا وایي که طالبان هم اوربند اعلان کړي، د باور فضا به رامنځته شي او ډېر زر به بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره شي. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیولي. د دې وزارت ویاند وایي چې د پولیسو ټولو قطعاتو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به د ټولو تفریحي ځایونو او همدارنګه عبادت ځایونو په سمه توګه ساتنه وکړي. له انقرې څخه رپورټونه وایي نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي څوک پکې ژوبل شوی نه دی. د ترکیې خبري اژانسونو ویلي دي له یو روان سپین رنګي موټر څخه چې د امریکا د سفارت د یوې امنیتي پوستې مخې ته په تیزۍ تیریده، د یو لاسي وسلې څلور یا پنځه ډزې پر پوسته شوې دي. په انقره کې پولیسو ویلي دوی په پیښه کې د ښکېل موټر پلټون بوختي. په ترکیه کې د لوی اختر د رخصتیو په مناسبت د امریکا سفارت په دې اونۍ کې تړلی دی. د امریکا د ملي امنیت سلاحکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لرې واټن ویشتونکو توغندیو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیره شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل. جان بولټن وویل د امریکا اټومي پروګرام او لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو وبخی. جان بولټن وویل د ایران اټومي پروګرام او د لرې واټن ویشتونکي مزایل د نړیوالو چیلنجونو د لیست په سر کې. د اسرائیل صدر اعظم له بولټن سره تر خبرو مخکې وویل دوی به په سیمه کې د ایران د یرغمل د پرشا تمبولو په دې اړه وغږیږي چې څرنګه تهران اټومي وسلو له لرلو منع کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ایران د فشارونو په زیاتولو کار کوي، څو په خبره یې ایران اړ باسي چې د خپل اټومي پروګرام او په منځني ختیځ کې له وسلوالو ډلو سره د همکارۍ په اړه خپل وسنی چلند بدل کړي. او وروسته خبر دا چې د څوارلسو بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا نهاتی د زاړه عمر لرونکو اشخاص په کسپاره ول خپل خپلوانو سره د کتن لپاره نن شمالي کوریا ته ورسید. دا کسان لاویا کلونو راپدی خو چې دواړه کوریاګان سره جلا شوی ل خپل عزیزانو سره ویني. د کورنیو د بیا یو ځای کېدو د درې ورځنی مراسم د شمالي کوریا په ساحلي سیمه کومکانګ کې تر سره کیږي. شمالي او جنوبي کوریا په 1950 نن ویلي تر 1953 کال پورې د جګړې لقبل ل یو بل جلا شول او که څه هم مست دواړو کوریاګانو ترمنځ اړیکې یو څه نورماله شوي، خو له تخنیکي اړخه لا هم دواړه هیوادونه له یو بل سره د جګړې په حالت کې دي. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مشرانو په تیر اپریل میاشت کې له یو بل سره وکتل او موافقه یې وکړه چې د اړیکو د خوالي په هدف به د دواړو هیوادونو ترمنځ د جلا شوو کورنیو ترمنځ کتنو ته زمینه برابروي.
له ازادۍ راډیو د پی یو سټوډیو نه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجلې ته غوږی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. راپورونه خبرو و باورې چې ولسی جرګه له وسلوالو طالبانو غواړي چې د ولسمشر اشرف غنی د اوربند وړاندیز په اوربند ځواب کړي.
زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه دا ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، تاسو مو وسو کولی سولې ته لاره پیدا کړو.
د سولې عالی شورا هم له طالبانو څخه د اوربند غوښتنه کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د کورنیو چارو وزارت د اختر د ورځو لپاره کوم امنیتي تدابیر نیولی دي. په نورو موضوعاتو کې، د کندهار بغلرون کې وایي د سړو خونو په مرسته سږ کال د دوی حاصلات د تیرو کلونو په پرتله له مالي زیانونو ژغورل شوي.
په تیرو وختو کې که زموږ د پاکستان بارډر د یوې ورځې دپاره بند شو، دلته به میلیونونه افغانۍ تاوان زموږ تجارانو ته رسېدی. اوس که بارډر یوه میاشت بند شي، هغه اوس پر موږ باندې فرق نه کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې، د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. په دوهمه نیمه کې زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام خپرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. او د هم د دې خپرونې لومړی موضوع، د افغانستان ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې د افغان حکومت لخوا مشروط اوربند ومني او دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د ولس مشر غنی لخوا د مشروط اوربند هرکلی وکړ. د سولې علي شورا وایي که طالبان هم اوربند وکړي، د باور فضا به رامنځته شي او ډیر ژر به د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته لاره واره شي. په دې اړه جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم تر اوسه وسلوالو طالبانو د افغان ولسمشر د مشروط اوربند په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو ولسي جرګه او د سولې عالي شورا له طالبانو غواړي چې دوی هم اوربند اعلان کړي. د ولسي جرګې دوی منشي عرفان الله عرفان د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د حکومت د مشروط اوربند اعلان د ولس غوښتنه او یو پر ځای او نیک اقدام دی. له طالبانو هم هیله ده چې ورته اوربند اعلان کړي.
او زموږ غوښتنه د طالبانو څخه هم جدي غوښتنه ده چې دغه دعوت دې قبول کړي، اوربند اعلان کړي، ترڅو موږ وسو کولی حکومت او زموږ ملت وسو کولی چې زمینه برابر شي ترڅو چې موږ سولې ته لاره پیدا کړو او د سولې مذاکراتو ته موږ یو بل سره کښېنو او تاسو وسو کولی په افغانستان کې دوامدار امن راشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ له وسلوالو طالبانو سره مشروط درې میاشتنی اوربند اعلان کړ. د افغان ولسمشر د اوربند له مخې له نن یعنې دوشنبې د زمري له 9 تر میلادي نبي پورې چې د عقرب د میاشتې 9 به وي له طالبانو سره د افغان حکومت اوربند پیلېږي. ښاغلی غنی وای له تیر اوربند چې د کمکي اختر په ورځو شپو کې وسو، نړیوالې ټولنې، اسلامي هیوادونو، سازمانونو او افغانانو تود هرکلی وکړ، نو له همدې عمله یو ځل بیا اوربند کوو. د امریکا متحده ایالاتو هم د افغان ولسمشر لخوا د اوربند له اعلانه هرکلی کړی. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د حکومت اوربند به د طالبانو لخوا هم د اوربند په صورت کې وي او ترڅنګ به افغان پوځیان دفاع ته هم چمتو ولاړ وي. طالبانو د دغه اوربند په تړاو تر اوسه خپل دریځ نه دی روښانه کړی. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل که طالبان هم اوربند وکړي د باور فضا به رامنځته شي.
د مشروط اوربند حکومت اعلان کړی دی، موږ هیله من یو چې طالبان هم د حکومت د مشروط اوربند ومني او اعلان وکړي ترڅو د اوربند عملي شي او په جریان د اوربند اعتماد سازي فضا رامنځته شي، ترڅو موږ او تاسو انشاءالله نږدې راتلونکي کې مذاکرات مستقیم او مخامخ حکومت او طالبان سره انشاءالله شاهدان اوسو.
د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وای مشروط اوربند ځکه ګټه لري چې وسلوال کېدای سي اوربند مراعت نه کړي او یا هم په خپلو کې اختلافونه ولري نو افغان ځواکونه به له ځانه د دفاع حق ولري. د دغو کارپوهانو له ډلې ودیر صفای وای که طالبان اوربند نه کوي نو خپلواک نه دي او په خبره یې بیا مسؤلیت هغو هیوادو ته راجع کیږي چې له دوی سره مرسته کوي او خواخوږي ورسره لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسی جرګې د ولس مشر اشرف غنی د اوربند له اعلان وروسته پر طالبانو غږ کړی چې دوی هم د اوربند غوښتنې ته غاړه کېږدي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په ټول هیواد کې د اختر د ورځو لپاره بشپړ امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ولس مشر غنی پر روانو دریو میاشتو کې د اوربند اعلان کړی او ښایي په دې اختر کې هم وسلوال مخالفین د کمکي اختر په څیر د دولت د حاکمیت ساحې ته ولاړ شي. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي چې د پولیسو ټولو قطعو ته د تیارسۍ امر شوی او د اختر په ورځو کې به له ټولو تفریحي او عبادت ځایونو څخه په سمه توګه ساتنه وشي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اکرام الله اکرام د شبه د کابل له سټوډیو نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د اختر ورځو منځلو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي او په ټول هیواد کې پولیسو ته د چمتووالي او تیارسۍ امر شوی دی. د دغه وزارت وایي نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونو د لوی اختر په ورځو کې د امنیت د تامین او د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر پلان کړي دي.
در کل تمام نیروهای امنیتی افغانستان به مناسبت
دی وای پټوله کې د لوی اختر د ورځو په مناسبت ټول امنیتی ځواکونه په لومړی اظهاراتو کې دي او د نن سهار رئیس زمونږ احزارات پیل شوه دي. ټول امنیتی ځواکونه د امنیت په تامین بوخت دي، حتی مونږ امنیتی ځواکونو ته رخصتي نه دا ورکړي ترڅو د اختر په ورځو کې په ښه شکل د خلکو امنیت وساتو. خاغلی دانش ویل د اختر په ورځ شپو کې به په ټول هیواد کې زیاتره امنیتي منصوبین په خپلو دندو کې حاضر وي. د کورنیو چارو وزارت وایي د افغانستان له ټولو خلکو غوښتل چې د اختر په ورځو کې د خامنیت په هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. د خاغلی دانش په خبره د دې لپاره چې په مرکز کابل کې د خلک دا ورځې په ښه شانتي کړي په دغه ښار کې به امنیتي تدابیر لا جدي وي. د ویل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سوداګرو او دوکاندارانو ته هم ویل دي چې پر ماشومانو د پلاستیکي وسلو او پټاقیو له خرڅولو مخنیوي وکړي. خاغلی دانش ویل که هر پلورون کې د پلاستیکي وسلو په پلور ونیول شو له سخت قانوني سزا سره به مخ شي. د لکورنیو هم غوښتل چې ماشومان ته د جنگي پلاستیکي وسلو په ټاقه او د اخیستلو اجازه ورنکړي او پرینګ دي چې د خلکو د خوشحالي ورځي په غم بدل کړي. په همدې حال کې ولسی افغانان هم د خلکو د خامنیت پر ساتلو ټینګار کوي. د کابل خر دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل تمه ده چې د اختر په هیواد کې د تلپاتې سولې پیلاموي.
محمد ناصر خپل امنیتي ځواکونو څخه غواړي چې په کلکه تدابیر ونیسي ترغه ترڅو پر دې موږ وطنوال په یو آرام فضا کې خپل اختر تیر کړي.
نوم یې محمد ابراهیم خیل ما خدای وایي چې تدابیر نیسو خو چار لار غوري یو تلاشی کوي پینځه تیزی که پینځه تلاشی کړ شل رواني هم دغه خپل سر باندې رواني تي هم دا وجه دا چار وخت چاودنی کیږي وجنی کیږي بی ګناه خلک دي ته ویني تويږي. بس
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډاډ ورکوي چې په تیر وړو کې اختر کې چې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ لنډمهاله اوربند هم شوی و خو بیا هم په ننګرهار کې دوه انتحاري حملو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان لامل د پولیسو غیر مسلکي توب او د امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي بولي. د امنیتي چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ارګانونه باید د ښه پلان ترڅنګ د عملي کولو او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږي رامنځته کولو په برخه کې هم جدي هلې ځلې وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
سمه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږله ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. او اوس هم اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې اقتصادي خبرونه اوروي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه له ټولو افغانانو غواړي چې په اختر کې له خپلو کورنیو تولیداتو استفاده وکړي. د دغه خونې ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې تل د تولیداتو د پراختیا او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو په هدف د کورنیو محصولاتو نندارتونونه جوړ کړي دي. نوموړي وویل دا مهال افغاني تولیدات 3 قلمو ته رسیږي چې ښه کیفیت لري او تر ډیره کولی شي د خلکو اړتیاوې پوره کړي. د ښاغلي پسرلی په خبره له کورنیو تولیداتو استفاده خلکو ته کاري فرصتونه هم برابروي او که خلک له کورنیو تولیداتو استفاده وکړي هیواد به پر ځان د بسائنې پر لور ولاړ شي. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي چې د اختر پر رسیدلو سره په دغه هیواد کې د څارویو بازار یو ځل بیا ښه شوی دی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د وروستیو شمیرو له مخې په افغانستان کې 40 میلیونه څاروي موجود دي. د نوموړي په خبره سږ کال افغانستان د وچکالۍ له ویرې سره مخ دی، خو تر اوسه د څارویو په رقم کې کمښت نه دی راغلی او لا هم د دغه هیواد د ځینو خلکو لپاره د څارویو ساتنه او مالداري یو ښه عایداتي سرچینه ده. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2200 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ، او د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1050 افغانۍ پلورل کیږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د لوی اختر د منځنې او د قربانۍ د اخیستو لپاره خلک په چمتووالي بوخت دي. شتمن خلک د قربانیو د اخیستو په لټه کې دي او نور د خپلې وسې سره سم په سودا پسې راوتلي. خو د امنیت او سولې لپاره د دوی ټولو هیله یوه ده، مګر د نرخونو په اړه بیلابیل نظریات لري. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان ځدران په کابل ښار کې ګرځېدلی او په دې اړه نور ورنه پوښتو چې په کابل کې نن چې راوتلی وو څه یې لیدلی دي. همدا اوله پوښتنه ده ځدران صاحب، چې څه دې ولیدل په کابل ښار کې؟ هغه عمده خلک چې پرې مصروف دي هغه څه شی دي؟
بلې تکل صاحب، هلته په سعودي عربستان کې چې افغان او د اسلامي نړۍ نور حاجیان په د عرفه په مراسمو لګیا دي، دلته په کابل او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې خلک لوی اختر ته چې سبا یې لومړۍ ورځ د پروستیو تیاریانو باندې لګیا دي چمتووالی نیسي. هغه چې تاسو یادونه وکړه، شتمن خلک راوتلي دي چې د خپل وسه مطابق قرباني واخلي، څاروي وپیري او همدارنګه ځینې نور د لوی اختر لپاره په کې کلچو همدارنګه خواږو شیانو اخیستل لګیا دي چې د افغانستان یو لرغوني عنعنه تر څو خپل اختر رنګه کې وچې میوې او تازه میوې رانیسي او سوای په د اختر په لومړۍ ورځ نه نیولې بیا تر دریمه ورځې پورې دوی دسترخوانونه غوړوي او په هغو کې میوې وي. البته ډېر بې وزلو سره بیا مرستې کېږي، بیا نه یو ډول باندې هغوی بیا یو بیل ژوند لري. په ټوله کې زه چې وګرځېدم نن په کابل ښار کې خلک په سودا او پسې راوتېدلي دي او خورا زیاته ګڼه ګوڼه لیدل کېږي او د افغانستان په نورو لوی ښارونو کې هم وضعیت همداسې دی. د امنیت په اړه باندې لکه مخکې چې اوریدونکو په راپور کې اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی دی، خو په ټوله کې خلک هیله مند دي چې په یو ډاډمنه فضا کې قربانۍ هم وپیری وایخلي، څاروي دغه لپاره سبا یې حلالوي او همدارنګه یو مناسب اختر ولري. بله
ځدران صاحب، پرون د ولسمشر لخوا اوربان اعلان شو او وسلوالو طالبانو هم د یو ښه اقدام په ترڅ کې اعلان وکاو چې سلګونه یا لسګونه هغه کسان یې خوشي کړي دي چې په زندانونو کې ورسره وو، اکثرا د افغان امنیتي ځواکونو غړي وو. دغسې یوه فضا په ښار کې لیدل کېږي، د امیدوارۍ پس له دې چې دواړو اړخونو د ښه نیت یو څه اقدامات وکړل.
بالکل د پرون رئیس ان چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو جشن مانځل کې د خلک یو ډول هیله مند دي. دغو اقداماتو ته په تېرو هم په کوچني اختر کې چې د دواړو لورو په جګړه کې د ښکېلو خواوو څخه کوم اقدام وشو هغه بېساری و او خلکو په خورا تود هرکلی سره ونمانځه. څون بیا د لوی اختر نیکمرغه شپې ورځې دي خلک همداسې یو څه ته هیله مند دي چې یو ځل بیا به دواړه ښکېلو خواوې د افغانانو هوساینې ته کار وکړي او دوی به د خوشحالۍ او مختر ورځ ولري چې اسلامي ارشادات سره ونمانځي او د غم لټغره لري وي. دوی واقعا هم یو هیله مندي لري له ځانه سره، ولې دواړو خواو ته وړاندیزونه هم لري. یعنی وړاندیز همدا دی چې طالبان هم د اوږدو مهال لپاره اوربند اعلان کړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شوې وي، او حکومت ته هم وړاندیز دا دی چې دوی تل امنیتي تدابیرو څخه وایي ولې بیا هم پیښې رامنځته کیږي. یعنې دوی باید جدي وي، خو له دې ټولو سره دوی یوازې هیله مندي او بظاهر چې ښکاري دوی واقعا هم خوشبین هم.
بله ځدران صاحب، خلک تاسو موږ ته راپور راکوي په ورځنیو راپورونو کې چې یو لوی تفاوت توپیر دی د شتمن او د بېوزلي ترمنځ په افغانستان کې، او دا د نړۍ تر ډیرو هیوادونو دغه توپیر خورا زیات دی. نن په بازار کې چې ګرځېدی هغه توپیر د شتمن او د بېوزلي ترمنځ مو ولیده؟
هغه خو طبعا تل احساس وی، ولی هغه د اسلامي لارښوونو په اساس هم بیا خلک په داسې خو ورځو کې یا د روژې اختر کې یا په داسې خو ورځو کې هڅه کوي چې د دوی یو ډول لاسنیوی وکړي د غریبو خلکو یا د بېوزله خلکو. ان زه د پرون رئیس چې په ښار کې ګرځېدل یم، خلک ځای ځای ښکارېدل چې بېوزله د سړک په غاړه ناست خلکو ته یو ډول لاس د مرستې وروګد کړي چې د دواړو خواو څخه به بیا مسکا ښکارېده. باور وکړه چې زه ډېر یعنی یو ډول احساس کوم چې ما به د خوشحالي احساس د دوی ترمنځ لیدو چې یو چا به مرسته ورکوله. ګویا شاید هغه به ډېر لږې پیسې وي، او داسې نن هم ما داسې څه ولیدل چې یعنی یو مسکا به د خلکو په خولو باندې ښکاره شوه. نو داسې یو څه تصویر شته، خلک هڅه کوي د خپل وسه مطابق، ولې ډېر انتقادونه هم دا دي چې خلک هغسې چې د دوی رول دی چې خیرات او زکات ورکړي نه یې ادا کوي. ولې یو ډول څه شته په منځ کې چې خلکو ته یو هیله مندي وربخي او دې ته هڅوي چې لا لاسنیوی وکړي د دوی.
او ځدران صاحب کلان راته وایي چې نرخونه د نورو ورځو په پرتله لوړ شوي، که هماغه نرخونه دي انصاف شته؟
نو تکل صاحب، نرخونه هم که څومره هم ټیټ وي خلک وایي چې لا ټیټ وي، ځکه دلته هیڅوک نه وایي چې دا صحیح ده، نرخ مناسب ده، خلک لا هڅه کوي چې ټیټ کړي. په لویو پخترونو داسې خو ورځو کې د افغانستان په بیلو ټولو بازارونو کې یو تخفیف چې په نورو هیوادونو کې ورکول کیږي نشته او نه ورکول کیږي. ولې د څارویو چون په افغانستان کې د وچکالۍ ویل شوی دي سږکال په نرخونو کې چې ما خپله بیه کړو او د خلکو څخه هم پوښتنه وکړي، انتقاد هم شته چې لوړ دي او کنټرول نه پی کیږي، تنظیمیږي نه. ولې نرخونه مناسب ښکارېدل، یعنی نسبتا خلک هم په دې باور وو چې مناسب دي، ځکه په افغانستان کې وچکالي تېره شوې او د افغانستان د مالونو صادرات نورو هیوادونو په تېرو هم پاکستان ته چې ډېر انتقالیږي هغه بند شوي دي. د دې لپاره حکومت دا اقدام کړی چې دلته په افغانستان کې خلکو ته په کافي اندازه څاروي ورسیږي او دوی دغه ابراهیمي سنت ښه ځای پر ځای کړی شي. بله
ډېره زیاته مننه یوسف خان ځدران. قدرمن اورېدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال و چې د ښار د عمومي وضعیت یو تصویر راکاو. خو په کونړ کې خلک افغان امنیتی ځواکونو غواړي چې د لوی اختر په شپو ورځو کې د امنیت د ټینګښت لپاره زیاتې هڅې وکړي. دوی وایي چې نه غواړي د پخوا په څیر د دوی د خوښۍ شپې ورځې په غم بدلې شي. روح الله انوري په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو اخترونو کې لغرونو په کلیو او بازارونو توغندیز بریدونه کیدل او په کې غنو ولسی و غړو ته مرګ جوړبل اوختله. اوس له امنیتي او دفاعي ځواکونو غواړي چې د امنیت ټینګښت ته ځانګړې پام وکړي. د سرکانو ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل.
محمد علي جوهر هم د سرکانو د کلیو اوسیدونکو دغه مبارک ورځ شپو کې په امنیتي ځواکونو باندې غږ کوو چې بیدار اوسیږي او د خپل خاورې د خپل سیمې امنیت ونیسي تر څو ولسونه په آرام فضا کې اختر ورځ شپې تیرې کړي.
زما نوم اکرام الله مجروح دی، د سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د امنیتي ځواکونو غوښتنه لرو چې په اخترونو کې لا امنیت پیاوړی کړي او داسې نه چې موږ افغانان د بد پیښې سره مخ نه شو.
د کونړ امنیت قومندان جنرال حق نواز حقیار د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل ټول افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه چمتو دي چې د اختر او نور شپو ورځو کې امنیت نور هم پیاوړی کړي.
واقعیت هم لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده زموږ ملي او دفاعي ځواکونو په خصوص د ملي پولیسو او محلي پولیسو ته هدایت ورکړ شوی ده چې په ټولو سیمو کې خپل پلان چې هغه پلان چې ورلیږل شوی ده تطبیق کړي، او په ضمن کې لومړی درجه ازارات هم ټولو ته ورکول شوي دي. نقطه په نقطه زموږ پرسونل توظیف دي انشاءالله الرحمن، مطابق د پلان هیڅ مشکل به نه پیدا کیږي.
د ملي اردو او ملي پولیسو دوه تنو کارکونکو ازادي راډیو ته وویل:
زه محمد بشیر ستانکزی، څوکۍ ولسوالۍ امنیت قمندان یم. انشاءالله چې د کونړ په ولایت کې په هر قسمت کې چې په حساب د دښمن له خوا نه ګواښ وي، منګه انشاء الله د خپل د سر په بدله کې دې ته آماده یاستو چې د کونړ ولسونو نه دفاع وکړو. منګه دا ټول اردو چې دا زمنګ دا د لیوایدو په سفره د منګه دلته یو مکمل لیوا پراته ده، قومندانی پراته ده، قطعه خاص پراته ده. منګه هر وخت د افغانستان د صلح لپاره سر قربانو. منګه هر وخت واړو چې زمنګ په سر بدل کیږي، منګه افغانستان جوړو به جوړو به جوړو.
د یدونی ورده چې د کونړ مرکز اسد آباد او د ولسوالیو مرکزونه د غرونو په منځونو او محکومو ځایونو کې پراته دي چې په خوابه وسلوالو مخالفینو پرې راکټي بریدونه کول او خلکو ته به پکې مرګ جوړ وختل چې ورسره به خوخی په غم بدلېدلې.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار له اسرایلي چارواکو سره د ایران پر وړاندې د احتمالي اقداماتو په اړه خبرې کوي. جان بولټن نن وویل چې د ایران د وسلو پروګرام به د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د بحثونو اصلي موضوع وي. اجمل اند چې دا موضوع تعقیب کړې ده شبه په سټوډیو کې راسره دی. ان صاحب، د امریکا د ملي امنیت سلاکار د ایران د اټومي پروګرام په اړه دا څرګندونې کله کړي؟ کې جزئیات راته ویل لطفاً.
ډیر مننه تکل صاحب. پرون د جان بولټن او نتنیاهو ترمنځ د لومړنۍ ماخمنۍ کتنې نه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وویل د ایران د اټومي وسلو پروګرام او د لری واټن ویشتونکو توغندیو پروګرام د نړیوالو ستونزو او ننګونو د لیست په سر کې دي. د اسرائیل صدر اعظم بیا ویل چې د تمه لري چې په دې اړه به له امریکایي لوري سره بحثونه وکړي چې څنګه په سیمه کې د په وینا د ایران تیرې پای ته ورسوي او ډاډمنه کړي چې ایران اتومي وسلې ترلاسه نه کړی شي. جان بولټن چې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار دی، د ټرمپ اداره کې د ایران د اتومي پروګرام په اړه د یو سخت دریځ لرونکی ګڼل کیږي او تر نورو چارواکو ډیر دی ایران په اتومي پروګرام باندې سخت دریځ لري. لکه څنګه چې به اوریدونکو خبرې، ولسمشر ټرمپ په وروستیو کې په ایران له بیلابیلو لورو فشارونه زیات کړي دي څو د ایران اتومي پروګرام پاړه یو نوې موافقه وکړي یا د ایران د اټومي پروګرام پاړه په شبي تړون کې اصلاحات راولي، او همدارنګ په منځني ختیځ کې د ایران د فعالیتونو پاړه چې امریکا او اسرائیل دواړه اندېښنې لري د ایران فعالیتونه کنټرول کړي. په مې میاشت کې ټرمپ د ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو د اتومي تړون څخه امریکا وویستله، او په دې وروستیو کې پر ایران باندې بیرته د امریکا له لوري یو اړخیز اقتصادي بندیزونه ولګول. په سوریه کې د ایران حضور چې هم سیاسي او هم پوځي حضور دی د اسرائیلو او امریکا دواړو لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي، او جان بولټن ویلي دي چې د او اسرائیلي چارواکي به په دې اړه بحث وکړي چې څنګه کولای شي په سوریه کې د ایران نظامی حضور پای ته ورسوي او دغه هیواد ملیشي له سوریې ووسی. د یادونه ورده چې په سوریه کې له ایران سره خوا په خوا روسیا هم همکاري کوي او د ایران د همکارۍ یو ډول پلوي ده.
بله، ان صاحب، ټاکل شوی چې جان بولټن د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل خپل روسی ساری سره هم ګوري، دا کتنه چیرته او کله دا د دوی د بحث موضوع به څه وي؟
ټاکل شوی بولټن ټاکل شوی دا چې د اسرائیلو له سفر وروسته اوکراین ته ولاړ شي او همدارنګ جنوا ته ولاړ شي. نو مولای به دغلطه د روسیې د ملي امنیت سلاکار سره چې نیکولای پاتر کریشوف دی هغه سره وګوري د اګست په درویشتمه نیټه به په جنوا کې ورسره وګوري او د دوی د خبرو اترو او بحث موضوع به سوریې او اوکراین په مسایلو سربیره د ولسمشر ترامپ او ولسمشر پوتین د وروستۍ سرمشریزي او په هغې کې د شو پریکړو تعقیب وي.
ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو اجمل اند و چې د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جان بولټن د وروستیو څرګندونو په اړه جزئیات اورول. ښاغلی بولټن له اسرائیلي چارواکو سره د ایران په اړه بحث کړی. له دې سره 12:30 شوې پوره. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو پی او سټوډیو څخه د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اورئ. د خبرونه په دوام کې د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام د انتخاباتو لپاره زما رایا زما حق تاسو وړاندې کیږي. خدا شیبه به هم اجمل انچ تیار په سټوډیو کې را سره دی د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د ملي شورا ګنشمیر غړو له وسلوالو طالبانو غوښتي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د اوربند وړاندیز دی ومني. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون اعلان وکړ چې طالبانو سره په مشروطه توګه درې میاشتنی اوربند اعلانوي چې سر له نن ورځې پیلېږي. د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندوز تخار په لویه لاره د درې مسافرډونکو بسونو سپرلۍ ښکته کړي او له ځان سره یې بیولې دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل له صدر اعظم سره د ایران د اټومي وسلو او لری واټن وشتونکو مزایلو په اړه خبرې وکړې. جان بولټن تیر شپه په بیت المقدس کې له بنیامین نتنیاهو سره وکتل او د دواړو لورو خبرې نن هم دوام لري. له انخري څخه رپورټونه وایي چې نن سهار وختي دغلته د امریکا د سفارت مخې ته پر امنیتي پوستې ډزې شوې دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دي څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د ترکیې خبري ایجنسیو ویلي له یو روان سپین موټر څخه د امریکا د سفارت د مخې پر یوې امنیتي پوستې څو ډزې شوې دي او چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. او د څوارلس بسونو یو کاروان چې د جنوبي کوریا د زاړه عمر لرونکو اشخاص پکې سپاره وو له خپلوانو سره د کتنې لپاره نن شمالي کوریا ته ورسېدل. دا کسان له اویا کلونو وروسته چې دواړه کوریاګانې سره جلا شوي په شمالي کوریا کې له خپلو عزیزانو سره ګوري.
د خبرونو لنډیز مو اورېده. دا او نور خبرونه او همداراز د افغانستان سیمه او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه راپورونه مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د دې د خبرونه په پاتې برخه کې زما رایا زما حق د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام ووري چې د انتخاباتو لپاره ځنګړی دی. زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رایا زما حق ځانګړي خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلای کوم. د دې اونۍ بحث مو د معترضینو له لوري د انتخاباتو د مرکزی دفتر او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو صحوي دفترونو تړل کېدو ته ځانګړي شوی دی. ټیفای د افغانستان د شفاف انتخاباتو د څار بنسټ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفترونو تړل د قانون او دیموکراسي خلاف عمل ګڼي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي رادیو ته وویل حکومت هم په دې برخه کې له مسولیت سره سم عمل نه دی کړی. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وای په کابل کې د دوی مرکزی دفتر او په شاوخوا نه ولایتونو کې صحوی دفترونه د یو شمیر کاندیدانو لخوا چې نمونه د کاندیدانو له وروستي لیست نه ایستل شوی اترل شوی دی. بلخوا د کورنۍ چارو وزارت وای چې پولیس په دې تړه او هر ډول قانوني کړنو ته چمتو دي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې
د انتخاباتو د سار زین بنسټونه د اعتراض کوونکو لخوا په کابل او بدخشان کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دفترونو تړل د خلکو او اساسي قانون سپکاوی ګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د سار بنسټ ټیفا وای چې دغه اعتراضونه سربیره پر دی چې انتخاباتي چارې ټکنۍ کوي بلکې د دیموکراسۍ خلاف هم دي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوب زاده د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د دغه اعتراضونو د مخنیوي لپاره بیړني اقدامات وکړي.
حکومت مجبور است مطابق قانون برخورد کسایی که اعتراض کردن حق
د وویل حکومت مجبور دی چې له قانون سره سم اقدام وکړي. چا چې اعتراض کړی د اعتراض حق لري، خو پریکړه د اسنادو پر بنسټ شوې او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منلې ده. قانون اجازه نه ورکوي چې څوک دې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لوی دفتر وتړي. آیا دا د اساسي قانون او د ملت سپکاوی نه دی؟
آیا توهین بر ملت افغانستان نیست؟
یو شمیر کاندیدان چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د ولسی جرګې د کاندیدانو له وروستي لیست نه نومونه ایستل شوي، د دوشنبه په ورځ په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ور وتړ. د ملاتړ خیل محمدی، محمد اکبر ستانگزی، قیس حسن، فوزیه کوفی، مریم کوفی، خایستباز ناصری، زرداد فریادی او ضیاءالحق امرخیل په ګډون 15 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د کاندیدانو له وروستي لیست ایستل شوي دي. دغه کسان د انتخاباتي شکایتونو له پریکړې سره مخالف دي او پلویانو یې په کابل او بدخشان ولایت کې په اعتراضونو لاس پورې کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی وایي پولیسو د دغه ستونزې د هوارولو هڅې پیل کړي دي.
کابل امنیت قمندان له دوی سره غږېدلی دی، خبرې روانې دي. هیله ده چې خپله کمیسیون مشران هم د اعتراضات کوونکو له مشرانو سره خبرې وکړي. موږ به د نافذه قوانینو مطابق کوم څه چې پولیسو ته قوانینو اجازه ورته ورکړې ده د هغو په مطابق به دوی خپل اجرات کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې په ماښام د ولسی جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دغه لیست کې د غزنی ولایت پرته د کوچیانو او د هندوانو د یوازینی کاندید په ګډون د نورو ټولو ولایتونو د کاندیدانو نومونه شامل دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که له لیسته د ایستل شوو کاندیدانو اعتراضونه په همدا شان دوام وکړي، د دوی کارونه به متاثره او ستونزې به زیاتې شي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. دا چې عام خلک په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
سامی حبیبی هم د مزار شریف اوسیدونکی. په ډیری ولایاتو کې کمیسیون مستقل انتخابات دفترونه تړل شوي او دا د دې سبب کیږي چې خلک کمیسیون ته بې باوره شي او په دې اند دې خلک چې دا انتخابات په سمه توګه ترسره نه شي او دا د کمیسیونونو بندېدل تقلب ته زمینه مساعدوي.
جمال نظر فکر نه کوم چې دا ټاکنې په شفاف او په درسته توګه په اصطلاح اجرا شي، ځکه چې بعض لاملونه شته دي. فرض مثال یو لامل یې همدا ده چې ځینې ولایات دمونږ تاسو اکثرت ولایت له تهدید سره، خصوصا اطراف له تهدید سره مخامخ دي، او کله چې دا اطراف له تهدید سره مخامخ وي نو هغه کسان چې په اصطلاح د دې مسلې ژمن دي، یعنې دې مسلې ته، او کوشش کوي چې په اصطلاح یو د افغانستان یو ښه راتلونکی ولري، نو په هغه اساس باندې هغه کسان امکان لري چې په اساس د بعضې مشکلاتو ونشي کولای چې دې ټاکنو کې ونډه واخلي. بنان زه فکر نه کوم بیا هم که دولت په اصطلاح یا محلي حکومتونه داسې یو زمینه مساعده کړي خلکو ته چې په اصطلاح دغه مشکلات امنیتي، خصوصا چې امنیتي مشکلات دي، دا د دې لپاره د یو حل لاره پیدا کړي. بعد له هغې نه به انشاءالله چې دا ټاکنې سرته ورسیږي، خو شاید یو وخت ورته پکار وي.
دا چې په کابل او ولایتونو کې د اعتراض کوونکو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو تړل کېدل به د میزان د 28 نیټې په انتخاباتو څه تاثیر واچوي او د دې ستونزې د حل لارې چارې څه دي، په دې اړه مو یو بحث رابللی. په دې بحث کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سعادت او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. بحث له سعادت صاحب نه شروع کوو. سعادت صاحب، د تاسې معلومات څه دي تر اوسه پورې د افغانستان په څومره ولایتونو کې د انتخاباتي ساحوي دفترونه تړل سوي دي؟
ډیره زیاته مننه کوم. زه هم تاسو ته ډیر ګران میلمه رشید صاحب ته او ستاسو ډیرو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ، له تیرو درې ورځو راهیسې د کابل په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې زمونږ دفترونه د معترضینو له لوري تړل شوي دي او دوی دا وایي چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هغه 15 کسان چې له لیسته ایستل شوي دي له هغوی سره زور زیاتی شوی دی، د دوی حق خوړل شوی دی او د دې په خاطر باندې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دروازو په وړاندې خپلې خیمې درولې دي. په داسې حال کې چې د وروستي لیست په اړه باندې نهایي پریکړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون پریکړه ده او په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د دغه لیست د خپراوي صلاحیت لري. موږ له حکومت څخه، له امنیتي بنسټونو څخه په کلکه د دې غوښتنه کوو څومره زر چې کېږي باید د ټاکنو په وړاندې دغه مزاحمتونه زر تر زره لرې کړي تر څو موږ وتوانیږو د میزان پر 28مه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کړو. که مزاحمتونه همدغه ډول دوام وکړي دا به خامخا د میزان پر 28مه منفي تاثیرات وکړي او بیا به موږ ونه شو کولای تر څو د ولسي جرګې ټاکنې د میزان پر 28مه نیټه ترسره کړو.
رشید صاحب، له قانوني پلوه معترضین دا حق لري چې د انتخاباتو دفترونه وتړي، په وړاندې خیمې ووي او پرلتونه ووي؟ له قانوني پلوه دا څنګه موضوع ده؟
ډیره مننه سرمنه تاسو ته سادات صاحب عبد د رادیو ډیرو محترم اوریدونکو ته. کله چې دغه پریکړه وسله او 15 تنه کاندیدان له نوملار نه حاصل، په دې کې ځینې کاندیدان په دې معترض دي چې هغوی له دغه خپل شکایت یا اعتراض نه اصلا خبر نه و چې په کوم دلیل باندې دوی حاصل شوي دي او قانون طرز لمنون د شکایت کمیسیون حکم کې چې کله ځینې حقونه دغه هغه چا باندې اعتراض کوي یا شکایت کوي چې په رسمیت پیژندلی، نو باید هغوی خبر شي، د هغوی لپاره فرصت برابر شي چې هغوی دغه خپل دفاعیه وړاندې کړي. هغه کوم اعتراض یا شکایت چې په بل راجع شوی ده هغه باید تصفیه کړي. نو که چېرته دا کار نه وشي، له قانوني پلوه د شکایت کمیسیون پریکړه دلته یو نقص دی در طرزالعمل ځان سره لري او موږ اسناد هم ځینې کاندیدان وړاندې کړي، رسمي عریضې را وړې دي او هغوی ویل چې موږ ته دغه فرصت نه ده راکړل شوی ده. نو دا چې د ټاکنو بهیر مخ ته روان ده، معترضینو یعنی د ټاکنو خپلواک کمیسیون هدفي تر خپل هغه پوښښ لاندې راوستلی، هغوی پوهېږي چې په اول قدم کې دوی د رای پاڼې سره چاپوي، کله چې رای پاڼې کې دوی نوم رانیسي دوی بیا په د کاندید په رسمیت نه پېژندل کېږي. نو دوی هغه د فشار نقطه ده کمیسیون نیولی ده چې دوی عملیات فلج کړي، دوی مثلا دفترونه وتړي. دغه اوس مهال دوی 800 کارکوونکي نیولې دي ټاکنو خپلواک کمیسیون چې هغه روزمره هر کارکوونکي 300 د ورکوونکو معلومات د نوملیکنې په هغه ډیټابیس کې ثبت راجستر کړي، یعنی په ورځ کې لږ تر لږه 3 یا 3,00,000 افراد هلته باید ثبت شي په ډیټابیس کې. 3 ورځې دغه تاوان کمیسیون ته دا ده چې 1,000,000 کسان سیستم کې نه رسیږي او دا چې ونه رسیږي 3 ورځې باید دوی دغه مهالوش په اساس باندې باید د راویلکونکو نوملړ اعلان کړي، په مرکزونو کې باید هغه نصب شي. نو هغوی غواړي چې دغه اعتراض په خپل داسې یو شکل باندې ترسره کړي چې عملیات انتخاباتو تر ګواښ لاندې راولي، دفترونه وتړي.
یعنی سوله ییز اعتراض د هر چا حق ده، خو دا چې انتخابات د کمیسیون دروازه تړي د خو ملي پروسه ده، قانوني صبغه لري د دوی اعتراض؟
اعتراض او د خو مخص تا چې ویل د اساسي قانون خلکو حق ورکړي چې په سوله ییز ډول باندې هغه مربوطه چارواکو ته ورسي، ولی کمیسیون ځای نه ده. یعنی د دوی مدعي یا چا سره چې دوی په سوله هغه سرکار لري هغه کمیسیون نه ده. شکایت کمیسیون پریکړه کړې ده، دوی باید لغونه پوښتنه کوي، ولی بعد مرغه هغوی هم په دې مورد کې ډېر ځوابګویه نه دي. د موږ هغه په آن باندې ضرور دا وه چې دوی بل خپل پریکړه دوی ته وروبلې وای، په دغه دلیل باندې، په دغه جرم باندې، په دغه اتهام باندې.
انتخاباتي شکایتونو جنه کمشنران وای چې له قانوني پلوه دوی حق نه لري چې موږ دوی ته هر څه ووایو، بلکې دا یوازې د موږ حق ته چې پریکړه وکړو. له قانوني پلوه دوی دغه څرګندونه یعنی څنګه دي؟
ګورئ، د شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي په برخه کې یو طرزالعمل یا کړنلاره د شکایت کمیسیون خو نه جوړه شوې ده. په هغه کې هلته هغه چا باندې اعتراض کېږي یا شکایت کېږي، ځینې حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. یو حق دا ده چې هغه کوم شکایت په دې باندې راجع وي یا اعتراض پر راجع وي په هغه باندې خبر شي او بالاخره دوی ته فرصت ورکړي چې دفاع وړاندې کړي. اوس ما مخکې یادونه وکړه چې ځینې کاندیدان موږ ته راغلي وایي چې اصلا موږ خبر نه یو، موږ اصلا په دې پوه نه چې موږ شکایت شوی که په موږ اعتراض شوی ده. موږ په دې پوه نه چې دغه په کوم دلیل موږ ویستل شوی دغه جنا، موږ ته دا شکایت کمیسیون دغه دلیل وایي چې ته په دغه دلیل باندې لسه حسوي وخت چې دا حقونه دوی ته په ترجمه کې په رسمیت پېژندل شوي، اما دوی په خپل هغه اصلي او عملي کړنو کې هغه نه ډډه کوي. نو د په دې معنی چې د شکایت کمیسیون خپل کړنلاره نقص کړی ده او د قانوني پر بیا دلته ځینې معترضین برحق دي چې هغوی خپل غږ جګي او د دلیل پوښتنه وکړي.
سادات صاحب، له څو ورځو راهیسې موږ شاهدان یو چې د کابل کې مرکزي دفتر همدارنګه ته مخکې یادونه وکړه، په ولایتونو کې شاوخوا ته دفتر تړل شوي، همدا لړۍ همداسې دوام لري. که چیرې همدا سپاتیسی دفترونه ترلی پاتیسی د انتخاباتو په نیټه باندې تاسو کارونه اغیز نه کی یعنی کارونه مشات نه ولای
خامو خوا په دې باندې منفی تاثیرات پرې باسي هم د اوس د کابل مرکزی دفتر کمیسیون دروازې د تینې درې مورز د شیدا دروازې تړل شوې دي لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره درلودله یوازې موږ باید غلطه دي هغه کسان چې تر اوسه پورې نه میلیون په شاوخوا کې چې موږ سپتنام تر سره کړی دی دوی باید سیستم ته داخل شي په درې ورځو کې موږ تر یو میلیون کسان پورې سیستم ته داخلول د دې ترڅنګ په کمیسیون کې نور هغه عملیاتي چارې چې باید مخته ویسي د ټولو په ټاپه باندې ولاړې دي او د کمیسیون په دروازې ځکه یغل ته خیمه دوی دره ولیدی او نه پریزم غوام کاران ترڅو خپل روزمره چاره مختویسی هم دا استاد پیګی مخته یو سات او یو ورځ ډیر بارزښت دی د بزمو په کارونو باندې ډیر منفی تاثیرات پری باسي
او دغه ستونزې پاره تحصیل ارګ سره جمهور ریاست امدارنګ اجرایی ریاست اړوند امنیتی او دفاعي ګرمن سره خبرې کړي دوی ته جواب سو
افغان صاحب مونږه د یغی ورځ نه چیز مونږ دروازه تړل شوې دي د معترضین له لوري مونږ مطبوعاتي ناستې جوړې کړې دي مونږ اعلامیې خپرې کړې دي د ارګ سره ناستې تر سره شوې دي همدا ډول د یوناما سره ناستې تر سره شوې دي او هڅه دي شوې ده چې څه ډول وتوانېږي هغه ادارې چې په دې برخه کې دوی هم مسؤلیت لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره راتلونکي ټاکنې تر سره کړي دوی باید اقلا هغه خپل مسؤلیتونه په خپل وخت سره تر سره کړي پرې نه دي هغه افراد اشخاص چې هغه د ټاکنو په وړاندې خنډ جوړوي ستونزې رامنځته کوي دغه ولاند باید دوی ودرې گیاوېڅ کله هم دا ډول مزاحمتونو ته دوی اجازه ورنکړي ځکه د حکومت او امنیتی بنسټونو مسؤلیت دی ترڅو د ټاکنو امنیت ونیسي د ټاکنو د خپلواک کمیسیونو امنیت ونیسي او زموږ د همکارانو کارمندان امنیت ونیسي ترڅو موږ شفاف او عادلانه ټاکنې تر سره کړو په اوس کې دغه افراد اشخاص چې دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون لیست خېستلې دي دوی کولای شي د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره دغه خپل ستونزه مشکل ورسره حل کړي د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر دروازو تړل دا هیڅ توجین لري داس مانان لري لکه دلته چې دی یو بل رسنۍ سره یو څوک مشکل لري او راځي تاسو دفتر په وړاندې دلته خیمه دروي او تاسو همکاران ته اجازه نه ورکوي چې دا هیڅ کله هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د منلو وړ نه دی یو ځل بیا پر حکومت مونږه کوو څومره زر چکیږي بعد دغه مزاحمتونه لري کړی تر څو موږ وتوانې ګو د میزان پر اتوښتمه د ولس جرګې ټاکنې تر سره کړو او کداغه دوام وکړي بیا به ناشونه وسیږي چې موږ د وتوانې ګو د میزان پر اتوښتمه دی د ولس جرګې ټاکنې ولرو
رشید صاحب دلته د حکومت مکلف فیت څه ده یعنی څه باید وکړي ستونزه رامنځته شوی مترزین اعتراض لري ټاکنو کمیسیون کارکونکي کار ته نه پریږدي د حکومت مکلفیت څه ده هغه باید څه وکړي
د حکومت مکلفیت دا چې د ټاکنو کمیسیون هغه خوندیتوب هم د دفترونو هم د کارکونکو هغه باید تضمین کړي چې دوی ته کاری فرصت مساعد نشي او همیشه تر ګواخ لاندې راشي په هر مظاهره کې بار اعتراض کې د دفترونو ترسي د کارکونکو ګواخ ولسي طبيعتاً چې هغه کاری مسؤلیت او د شغل او د دې بوختیا هغه چارچوکار چې باید ډیر مسونه وي خوندې وي هغه لمنځځي نو د دې حکومت مکلفیت ده چې اول دې خوندیتوب تضمین کړي اساس چې اعتراض ده هغه په خبر حل فاصله کې پدې کې شکایت کې مسون باید دغه ابتکار او دغه جرأت په غاړه باندې واخلي د متعزین خپل دفترو ته وګوري امنیت خوندې شي هلته د هر موټر سره د مدني ټولنو د مطبوعاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې اغه کوم اسناد معتبر مدارک چې دل پر موجود دي په غوونه به پریکړه کړي ورې دي چې حداقل ملت پوسی اوس خدلته اوس روخانه کېږي چې څوک بر حق ده شکایت کې مسن ځان بر حق غړي چې موږ پریکړه کړې قانون په اساس باندې او اصلا د دې پریکړه نه اوري او تغییر نه کوي دلته معترضین دی ورځې له خوانه مختلف ګواکونه کې نن کابل دفتر وتر سبا بل ولایت دفتر تړي په مجموع کې د اسو دفترونو تر او حتی د لوی لار بندول وګخونه کی نو دا د څه کیچې یو خټه کنه په توسي میزان ته سره کیږي زه په دې باندې هم دغه 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 یعنی خبره واضح کړم چې حتی د ولسمشر ټاکنې په یو درسم عمل هم نشي تر سره کیدلی د په مجبور کې د ټاکنو د بهیر لپاره یو لوی ګواخ ده
تاسو خو د نظر بنسټ په توګه باندې د حکومت په ځینو مهمو خصوصا انتخاباتي غونډو کې ګډون کوي د حکومت نظریه دلته څه ده حکومت ولې سست عمل کوي
حکومت خو د یو اعلامیه په اساس باندې د شکایت کمیسیون د پریکړې څخه هر کړای وکړ ویل چې دا یو مناسب پریکړه
کمیسیون استقلالیت ته احترام نور اړوند کارونه خو باید په همغږي تر سره کی
نو اوس موږ هم دغه وایو چې راځي د افغانستان ټاکنې چې موږ په خامندې نه کار کړی وسی د څه نو چې په هر نهاد پورې هغه محدود کړو اوس دا ملي پروسه ده په دې کې بیلابیل نهادونه ونډه لري په کې برخه لري مسؤلیت په کې لري راځي د دې خیر په غونډې باندې باید کې نه ني حکومت هم په دې مورد کې باید یو قدم واخلي ملګری ملتونه لته ډیر خرول بولای شي چې هغه ستانداردونه او هغه مسایل چې کولای شي د پروسه شفافیت لپاره او اعتبار پر مرسته کړی په دې کې وړاندې کې به دغه د موږ تاسو څنګه همیشه په خارجانو باندې الفصل سويدي او اوس هم زه چې فکر کوم ډیر په داخلي نهادونه باندې څوک ډیر خپل هغه سترګې نه سری کوي بهش دې ډیرې د ټګوري چې اوس یو خارجي نهاد راشي په دې کې مداخله وکړي ملګری ملتونه د افغانستان حکومت د کړ خپلواکي میسون د شکایت کمیسون په ګډه سره دغه یو غونډه جوړه کړي په دې کې د مترجم ته فرصت برابر کړي اسناد وسیلل شي او بل اخر معلوم شي چې حق نه حق سری پته کې
صدات صاحب شاوخوا 2000 کسان د ولسی جرګې راتلونکو انتخاباتو ته ولاړ دي او 15 کسان له لیست نه سلسوي دي 15 کسان جګی کې د 2000 کسانو حق خوري په دې اړه تاسو دغه نوماندو کاندیدانو سره غږیدلی د دې غوښتنې څه دي او دوی باید څه رول ادا کړي په دې برخه کې
افغان صاحب کله چې ورسته یعنی هي نوملړ اعلان شو هم دغه 15 نوماندان چې دوی له لیست څخه د ټاکنو شکایتونو کمیسیون استلې دي دوی په غوړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راغلي او په غوړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون کې په چاچاونې مراسم هم درلودل د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری له دوی سره کې ناستل له دوی ته قناعت ورکړو چې تاسو کولای شئ خپل ستونزې او مشکل د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره حل کړئ کاغوی تاسو لیست ته داخل کړئ د سر په دوړو سترګو بیرته تاسو مو پولیس کې راولو او تاسو به رسمي نوماندان ووسیږئ او کچیرته موږ ته قناعت ورنشوي کړئ نو د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې تاسو مزاحمت مکوي یا مو پریږدئ چې د عملی پروسه بریالیتوب ته ورسوو او هڅه وکړو چې وخت زموږ تاسو ضایع نشي دوی زموږ سره هوکړه وکړه اما پر سبا شپږ بجې دوی د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دفتر په وړاندې خیمه درولې و کله چې کمیسیون رهبری له دوی سره تماس ونیو چې موږ تاسو خو وعده کړی و له موږ سره چې تاسو به د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندې مزاحمت نه کوئ ځکه تاسو به خپل ستونزې او مشکل د ټاکنو شکایتونو خپلواک کمیسیون سره حل کوئ اما دوی ویل چې دوی غواړي دلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر خپل فشار لاندې راولي چې د دوی د ورستای نوملړ اعلان نشي او یا هم هڅه دی وشي چې څه ډول دوی بیرته لیست ته لاره پیدا کړي چې دا هیڅ کله هم د حل لاره نشي کېدی او په دغه ډول کړنو سره به دوی هیڅ کله هم ونه توانیږي تر لاسه کړی شي خلاره دغه د کسنګ چې مخکې راشي څه ویلې دوی د ټاکنو شکایتونو کمیسیون سره خپل ستونزې او مشکل حل کړي او موږ پریږدي چې موږ خپل دغه پروسې ته بریالیتوب ته ورسوو او په ورته وخت کې د امنیتي بنسټونو مسؤلیت هم همدغه دی تاسو پیږی د 2015 پته کسان موږ د ولس جرګې د راتلونکو ټاکنو لپاره نوماندان لرو په دې کې به 250 کسان ولس جرګې ته لاره پیدا کوي نو د 2400 کسان به نور بیا ټول به نه مني دا خو غلط فرهنګ دی دوی باید دغه اخلاقي جرأت به ټول وکولای شي چې کچیرته زه پویګم زرای نه لره موزه نه توانېګم د ملت رائے واخلم دغه په دې معنی نه چې زه بیا ټوله پروسه وګواښوم او نور دین د خپل حقونو څخه به برخې کړم
رشید صاحب دا د پروسې سره د لوس پر انتخابات نه دي تر سره سوي کچیر انتخابات تر سره سي لوس سره کومه مشکلات موجود دي به هغه 2500 کسان چې ساده سم مخ یادونه وکړه د نه به 250 کسان ولسی جرګې ته لاره پیدا کړي دا نور ته خنات وړي د ټاکنې یعنی کوس قوي عمل ونه سي هغه ته تاثیرات څوي
افغان صاحب موږ همیشه په دې باندې ټیګار کړی چې موږ د پروسې لپاره لوی خند د بی باوري بحران وینو باور اول د کمیسیون په منځ کې او ساده سره دلته ستا که تاسو پښتنه تر وکړي چې د 102 نفره چې تاسو په هغه لورنی لیست کې کاندیدانو ځای نو ورکړي او د پټایلې و چې وغي شرایط نه لري یا په اسناد کې ستونزې وي دلیل د خپل لیکلی وو ولې برته شکایت کمیسیون هغه پلس کړو ستل که تاسو پښتنه تر وکړي چې دلیل څه وو آیا تاسو لپاره وځي سوي د شکایت کمیسیون د خلکو لپاره کوم دلیل به تر اوسه دي نو دلته موږ د ادارات په منځ کې مخ یادونه وکړل چې اول فرهنګ د یو تخصصي چلن نه د رامنځته شوی دلته یو رقم موږ ټول زورواکي کوو د موږ چارواکي هم زورواکي دي د موږ کاندیدان هم زورواکي دي د موږ ادارې هم زورواکي دي حتی د موږ دغه مدني ټولنه کې هم زورواکي دي موږ دغه د یو مسلکي چلن فرهنګ تروس پر رسمیت نه پیژنو هر یو کوشش کوي چې مثلا برلاسي ووسیږو اوس په دې کې شکایت کمیسیون پریکړه پریکړه دي قانوني دا خلک اوس غواړي چې په خپل جرم په خپل هغه دلیل باندې پوه شي ولې وتلی یا وایي چې ما ترې وایي ته قاتل یې چې قل زه پوه شم زه قاتل یم دغه لسنه نور اتکا وکړم ځای باندې کینې زه قاتل یم یا غاصب یم یا په کوم قانوني هغه باندې وتلی یم اوس شکایت کمیسیون خو ته راو غواړی اوس محکمې کې مې
خدا غدرې محکمې ستاسو جوړ کړی په دې خاطر عدالت تامین شي
درنو اوریدونکو دې بحث تم د شکایتو کمیسون کمشنران او غړي را بللی خو له بده مرغه دوی حاضر نسول رشید صاحب خبرت دې دمو ورکړي
عدالت تامین شي دلته سره مول ځان ته رول لري دلته قاضي ځان ته رول لري دلته وکیل مدافع ځان ته رول لري په دې خاطر چې عدالت د چا فلانی شي او چا حقونه خورل شي بیا په دوه محکمه د چالت کو سخنه نه لري درې محکمه خپل فیصله کوي دلته ایتاسي ولایتي دفترونه لمړني مرجع دي د شکایت او د اعتراضونو لپاره د رسیدګي صلاحیت لري کچیر تاسو هغه نو جوړ کړی خدای مرکزی دفتر هم ده اوس دومره خو کې چې هغه خپل فرصت ورکړي چې خپل دفاع وړاندې کړي
رشید سبب خن سره د انتخاباتي شکایتونو کمشنرانو سره سمو غږیدل دل په خپل منځ کې مهمه غږینه درلودله همایره حق مل چې دمدغه کمیسون مرستیاله ده ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل چې کورونه چاره وزارت په دې برخه کې هیڅ هم کار نه کړي همکاري نه کړي حتی دې ادعا وکړه چې ځینو وکیلانو ته چې بیرته لومړی ورستی لیست لار مونډلې ده دې عدم مسؤلیت یو جالي فرمه په $60,000 ورکړي ده ایا دا کارونه واقعا د انتخاباتو شکایتونو کمیسون کارونه د توجه وړ دي
ګوره افغان صاحب دلته کله چې کمیسون لوړنۍ لسلانوي دلیل دا د قانون دغه دلیل روښانه کړی چې په غو باندې څوک اعتراض وکړي چې دغه کاندید هغه شرایط چې په قانون کې ورکړل شوی نه لري یا کوم صفات چې په قانون کې ورته ذکر شوی دی نه لري مثلا صندوق کم ده هغه مثلا محکمې له خوانه سیاسي مدني حقوقو څخه محروم شوی ده هغه مثال په توګه د افغانستان تابعیت نه لري یا په غوځي کې نو وسیږي یا رسمي مامور دولت استعفا نه کړي دغه مسله باندې اعتراض کوي یا بس شکایت ده شکایت دلته قانون ډیر واضح کړی دی چې هغه په شکایت په مورد کې کیږي چې هغه د ټاکنو قانون څخه تخلف وي یا هغه ټاکنې جرمونه وي چې شکایت کمیسیون هغه ترسره کوي اوس دلته بحث راغلی چې دا غصب دي مزکه ده آیا د شکایت کمیسیون محکمه د سوسراس هغه باندې ثابت کړی چې دا
دوی وایي ځینې مشهود اسناد موږ لرو ځینې مسخ اسناد موږ سره چې محکمې ته ضرورت نشته
دا قانون دې ته واک نه ورکړي اوس دلته ټاکنیز جرمونه دي ټاکنیز جرم دا چې مثلا ځینې کمیسیون په کارمند باندې فشار راوړي پزور باندې یو کار پکوي دغه یو جرم ده تر ازي د کنيس کوم پیسې ورکوي رشوت ورکوي دغه جرم ده هغه سي مثلا سو قاتل ده هغه سو چې غاصب ده
یا بل کارونه په درسته توګه سارته نه رسېږي
یعنی هغه محکمه دي البته باید سلاسه محکمه تر جي سي
تاسو ترازو تاسو چې کله د شکایتو کمیسون دغه یو سل دوه کسان په لیست کې داخله کړل تاسو د دلایل ول چې د دلایل په اساس باندې د کسان موږ داخله کړی دي کدا دلایل نه ول کده وستل سوي کاندیدانو ته چې دوی وایي
د ټاکرز شکایتونو خپلواک کمیسون هغه کړنی د 15 کسانو په چې دوی له لیست څخه ویستل په دې اړه باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون کوم څه نه لري ملاحظات نه لري او د دې ترڅنګ 15 کسان ته یې اختار ورکړی دی اما د هغه یو سل دوه کسان چې د یو سل له جملې څخه چې موږ له لیست څخه ابتدایي لیست څخه ایستلې وو په دې باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون رښتیا هم ملاحظات خپل ملاحظات په دې باندې لري دوی باید دغه موضوع متوازنه
کړي
له دوی سره متعدد جلسې تر سره شوې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبرۍ اما دوی ونه توانل داسې دلایل محتوړان دي چې هغه قناعت خون کې وسیږي خو بیا هم تاسو پیږی چې ورسته او نهایی پریکړه د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون تر سره کوي او دوی یو سل دوه کسان بیرته دغه لیست داخله کړي موږ سره خو یو معیار وو هغه لاس شخصونه لکه څنګه چې مخکې رشید صاحب اشاره وکړه چې هغه شخصونه نو پوره کړي نو قانون د دوی د مخنیوي کولو چې دوی د لیست لاره پیدا کړي اما ټاکنیز شکایتونو په دې اړه باندې هم موږ ته داسې کوم قناعت بخون کې جواب را نه کړو چې دوی د یو سل دوه کسان بیرته
څه د روسي پختنې په توګه باندې کډره توې چې تاسو غوښتنه له جمهور ریاست اجرایی ریاست او همدارنګ له اړوند امنیتي ورګرنو چې په دې برخه کې مسولیت لري څه ده تر څو پوری د دفترونو بیرته پرانستل شي
د حکومت څخه هم دا ډول د مرستندوی بنسټونو څخه د مدني ټولنو څخه او نظر بنسټونو چې دلته رشید صاحب شته د دوی د کور ودان وی دوی خپل غږ پورته کړی دی او دوی د غوښتن په حکومت باندې غږ کړی دی څومره چې کیږي باید د مزاحمتونو لري شي زموږ غوښتنه د حکومت څخه دغه ده چې دوی د خپل مسؤلیت ادا کړي د دوی مسؤلیت دی چې د ټاکنو په امنیت دوی خوندې کړي زموږ د کمیسیونونو امنیت خوندې کړي تر څو موږ وتوانی کو ټاکنې په خپل وخت سره کوو او که حکومت دغه موضوع دغه سی باب زوګنی د مستقیما د ټاکنو پر نتایج باندې ډېر منفي پایلې پرې باسي
رشید صاحب کبل اخر د بحث راټول کو څه کول پکار دي تر څو چې معترضو کاندیدانو ته هم مناسب او معقول جواب ویل سي هم درنګ د انتخاباتي صاحب دفترونو په ځنګړې توګه د کابل کې د مرکزی دفتر دروازه خلاصې شي څه کول پکار دي تاسو وړاندې څه ده
اې د ستونزې هغه غوټه د شکایت کمیسیون په لاس کې ده فیصله غوښ کړی دا او معترض کاندیدان دغه متاثر شوی دي اوس دغه ستونزه خپل شکایت کمیسیون حلولای شي فقط په یو پرانست فضا کې چې مطبوعات هم وي، حقوق پوهان هم وي، ناظر نهادونه هم وي، ملګر ملتونو استازي هم وي، دغه معترض کاندان وګوري. هغه پریکړې چې دوی کړي دي په اسناد مدارک په اساس باندې هغه دوی سره شریک کړي، که چاته یې فرصت دی دفاعي نه ورکړي هغه ته باید خپله په خپل ستونزو باندې اعتراف وکړي، فرصت دی دفاعي ورکړي. که چا مثلا هغه استناف خواهي کړې وي یا خپل اسناد وکړي بیا هم د شکایت کمیسیون قناعت نه فرام کړي، هغه د هغوی پرېکړه په اړه باندې نهایي ده چې اسناد موجود وي. نور د حکومت هم غوښتنه دا ده چې د کمیسیون لپاره هغه ډاډمن چاپېریال رامنځته کړي تر څو کارونه مخته بوځي. په غیر دغه کې زه له دې نه ویره لرم چې دغه ټاکنو ګیلام له افغانستانه په ډېر بدنامي باندې راغونډ نه شي.
د دواړو مېلمنونو مننه. درنو اورېدونکو، دا د دې اونۍ بحث تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
نیوند ولسوالۍ مواد په هم درس خلاصې وي دي
مونږ مېرمنې بیا هغه
مېرمنې او منهج رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو